السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ترابولم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره په کابل کې په ارګ ماڼۍ کې د افغان سولې د ورسته طرحې او د افغان پوځانو په تجهیز خبري وکړې. امریکا ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. دا مهم مطالب دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق ره گذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. اشرف غنی دا څرګندونه نن په ارګ کې د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره چې نن په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نو اعلان شوی په غونډه کې وکړي. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې دغه ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي دې ته اړ کړی شوي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، او همې د افغانستان حکومت د دې امکان برابر کړی و چې طالبانو ته بې ساري د سولې وړاندیز وکړي. د امریکا دفاع وزیر له دې غونډې مخکې هغو خبرلانو ته چې کابل ته له ده سره په سفر کې ملګري و ویلي و چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي، خو د ده په وینا هغه به د جګړې له ډګره نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې وي. متس دغه راز وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لېوالې دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایي. له څو میاشتو راهیسې د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړې او یا هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تېر اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر دوهم سفر دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ښاغلی رحیمی د اناردرې د اوسني وضعیت په اړه وویل
ولسوالۍ ډیری برخه چې ده هغه د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامنه دي هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي، نجرته چې به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخر شکر.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله. ویویل چې په دریو سیمو کې چې وسلوال محاصره شوي وو او له خلکو یې د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه هغوی رد کړه، چې په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 650 دغې نوې شمېرې ته لوړ شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق ره گذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. یوه لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې افشا شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی ښاغلی ره گذر به چې د بلخ لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ته نږدې کس دی، په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد که څه هم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ویویل چې ښاغلی ره گذر یو له هغو کاندیدانو څخه دی چې ښاغلی نور اوړاندیز کړی و. له دې مخکې انجینر داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی و چې ښاغلی نور ورسره مخالفت کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. پومپیو د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د سی آی ای د رئیس په توګه دنده ترسره کوي. ډونالډ ترامپ دغه اعلان نن د ټویټر له لارې په یو پیغام کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې ترامپ د تېرې جمعې په ورځ له ټیلرسن څخه غوښتي وو چې استعفا ورکړي. ټیلرسن چې د افریقا په سفر وتلی و د دوشنبې په ورځ دغه سفر نیمګړی پرېښود او بیرته واشنگتن ته استون شو. د ترکیه پوز وای د سوریه شمالي خار افرین محاصره کړی دی. له هوا د بهر د انقره پوزی عملیات په دې خار کې د وای پی جی ملیشو پر ضد متمرکز دی. د ترکیه پوز په یو خبر کړی بیان کې ویلي چې ترکی سرتیرو په سوریه کې له خپلو ملګرو ملیشو سره د افرین خار شاوخوا مهمې څنډې نیولې دي. سیمه ییزو کورد چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې د ترکیه او د هغوی متحدو ځواکونو د افرین خار او هغه ته څیرمه نوي کلي او خارګوټي محاصره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا پر بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسمومېدل وبلل په غوسه دی. ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا دغې پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاست لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کېدونکو موادو مسموم شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن له افغان ولسمشر سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. دوی د سولې د طرحې او افغان پوځانو په تجهیز خبرې کړې دي.
امریکا د وزیر د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او خلکو په مالکیت وبله او ویل چې د امریکا په شمول ټوله نړۍ د همدې طرحې تر شا ولاړه ده.
افغان حکومت هیله مند دی چې په اندونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبرې په یو مثبته فضا کې ترسره شي. دغې غونډې ته به د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کیږي.
میزبانی نشست ها را ازبکستان اندونزیا داره. افغانستان از طرف دولت افغانستان طرفداری هست که در یک فضای مثبت گفتگوهای سازنده صورت بگیرد.
امریکا ولسمشر دونالد ترامپ په ټویټر ویلي دي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکي. یو ځل بیا خرغلی دغه وروستي نیم ساعته پښتو خبری پروګرام ته. د افغانستان جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په ارګ ماڼۍ کې سره وکتل. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ورځني سفر کابل ته راغلی او په دغه لیدنه کې افغان ولسمشر ته د سولې د مسلې په اړه همدارز افغان پوځیانو د تجهیز په سر باندې بحث وکړ. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دغه موضوع تر وروستیو شیبو پورې تعقیب کړی ده او په دې اړه جزئیات راکوي. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه ستانکزی صاحب. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغان حکومت له لوري د سولې د وړاندې شوې طرحې تر شا ټوله نړۍ ولاړه ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د سهشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو د خبرو مهم ټکي د افغانستان سوله له تروریزم سره روانه مبارزه د افغان ځواکونو تجهیز ښوونه او روزنه د نشه یي موادو تولید او قاچاق مخنیوی د افغان کډوالو په بیرته راستنولو او راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت مهم ټکي جوړول.
مجلس هغه مهم ټکي دا وشي امریکا صدر وزیر د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او خلکو په مالکیت وبله او ویل چې د امریکا په شمول ټوله نړۍ د همدې طرحې تر شا ولاړه ده. همدارنګه دوی د تروریزم سره پر مبارزه باندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو څخه د ملاتړ په برخه کې چې هغه پاسند روزنې او تجهیز په برخه کې دې باندې خبرې وشولې.
د امریکا دفاع وزیر د سه‌شنبه پر ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربیره له اجرای رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان ته د جمعې ماتې ستریم سفر دله دی وړاندې د روان مریض کال په سور او میزان میاشتو کې افغانستان ته سفرونه کړي وو. جمعې ماتې له عمان څخه د کابل په لور په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن ده، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې ښاغلی متز زیاتوي داسې نښې شته چې د طالبانو یو شمېر ډلې سولې ته لیواله دي. د طالبانو د یو شمېر وړو ګروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې، خدا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو څه توقع څخه لري مسله ده، خو د طالبانو یو شمېر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده. جمعه ماتس داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو ته نږدې وي سرچینې د مرکې د صلاحیت نه درلودلو په دلیل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ډلې یو شمېر قوماندانانو په انفرادي ډول سولې ته تمایل ښودلی. سرچینه زیاتوي یا د قوماندانانو په دې اړه له افغان حکومت او امریکا سره په تماس کې شوي دي او له دې ډلې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د مرستیال عبدالرحمن زاهد نوم هم یاد کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر شاوخوا ونه وړاندې د کابل پر روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته لاقیت او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې کبیر انجمار وایي ممکن ښاغلی ماتیس ته سولې د یو ښه پیغام سره راغلی وي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
رحمت الله افغانو چې د کابل ته د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکول. د امریکا دفاع وزیر نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې له طرحې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. افغان ولسمشر هم د وروستیو رپورټونو په اساس له ښاغلي ماتیس سره په خبرو کې د امریکا ستراتیژي د جنوبي اسیا لپاره یوه رغنده ستراتیژي بللې او ویلي دي چې د جګړې لوری بدل کړی دی. په همدې موضوع باندې یو مرکه هم درو. د امریکا دفاع وزیر ویلی په جګړه کې برای ممکن دی خود جیم ماتیس په خبره دا کامیابی به پوزي نه بلکې ډیپلوماټیک روغه جوړوي. رضوان مراد له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د امریکا دفاع وزیر د خوشبینی او دې ډلې د ولسمشر غنی د سولې د پیشنهاد په اړه د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د امریکا دفاع وزیر د څرګندونو په جواب کې چې له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی ممکن دی که څنګه وایي.
زما په خیال دا به د وخت نه ډېر وړاندې چې ووایو، ځکه چې امریکایي چارواکي چې کله خبرې کوي کله دوی دا وایي چې له نظامي لحاظ زمونږ طالبانو ته مکمل ډول شکست ورکوو، بل ځل وایي چې سیاسي حل یوازینۍ لاره ده. خو بهرحال د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو ته د سولې لپاره بلنو نه ورسته یو ځل بیا د سولې لپاره امیدونه زیات شوي دي، البته په نړیواله سطح باندې په افغانانو کې دننه. خو متاسفانه اوس پورې د طالبانو دننه چې څومره موږ معلومات لرو د ډاکټر صاحب اشرف غنی نوي شهادونو ته کوم نوی ټکی ځان ته نه ده پیدا کړی او لیوالتیا هم نه لري.
تاسو ویلي چې طالبان لیوالتیا نه ښیي او لیواله نه دي. مخکې له دې به چې کله حکومت د سولې پیشنهاد کوو ډېر زر به طالبانو سلومل سرګندو ویل به چې د کابل حکومت سره خبرې نه کوو. تر اوسه طالبان په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. آیا دا په دې معنی ده چې طالبان پر دې پیشنهاد غور کوي؟ طالبان څو ډلې دي د سولې په مسأله کې او که په چوپتیا سره دا موضوع رد کړی ده؟
د ډېر وخت نه مونږ دا خبرونه اورو چې طالبان یو ډله یا یو شمېر افراد مذاکراتو ته تیار دي او راځي او خبرې کوي. حقیقت دا دی چې طالبان یو شمېر کړی جدا شوی دی، خو تر اوسه پورې طالبان یو متحد قوت ده. او دا چې دوی د ولسمشر وروستیو څرګندونو هغوی ته جواب نه دی غوښتل په وجوهات کې دی. یو خو دا ده چې طالبان پوهېږي چې د افغانستان خلک دا هغه څوک چې امن خبرې مسترد کوي د دوی په نظر کې کم راځي او دوی ترېنه کرکه او نفرت زیاتېږي. دویمه وجه دا کېدای شي طالبان دا وښيي چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی غوښتنې هغوی ته اهمیت نه لري. دوی فکر هم کوي خو اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی دا وایي چې زمونږ
نظام افغان عوامو نه ده چپ کړی، زمونږ نظام د هغه وخت طالبان کوم مخالفین وو د شمالي اتحاد هغو نه ده چپ کړی، دوی وایي زمونږ نظام امریکا را چپ کړی دی او امریکا داسې یو قوت ده که وغواړي طالبان یو سیاسي بهیر ته راوستلی شي، ځکه طالبان دا فکر کوي چې افغان حکومت یو خو پخپله یو ډېر کمزوری نظام ده او یو ګډ حکومت ده. دویمه دا ده چې طالبان دا فکر کوي چې طالبان چې کوم جنګیالي دي هغه داسې نه دي چې هغوی هره میاشت حاضري امضا کي او د خپلو جبو ته را شي خپله خوښه راغلي، یو وار دوی د جګړې دوام ودرولو نو بیا دوی مشکل ده چې د خپل افراد راجمع کړي.
خو د افغانستان د حکومت استدلال دا دی چې طالبانو د دنیا د هر ګوټ نه سخت دریځې ډلې راوړې وې، د القاعده ملاتړ یې کوو، امریکایانو ورته پیشنهاد وکړ چې القاعده له لاس واخلي، دوی ونه منله. نو د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان حکومت څه ملامت دی، تاسې نورو ته پناه ورکړې وه او هغې نورو په امریکا حمله وکړله.
طالبان هم فکر کوي که طالب ته امتیاز ورکول کېږي د امریکې په ضمانت او د نړیوالې ټولنې په ضمانت باندې، هغه امریکا دا کردار ترسره کولی شي، نه په افغان حکومت کې داسې څوک شته ده چې دوی ته دا تضمین ورکړي او د باعزته لاره ورکړي. په افغان حکومت دا فکر کوي چې مونږ یو نظام یو قوت یو، خو بل طرف ته طالبان هم دا فکر کوي چې مونږ اوس هم ملاتړ لرو او دغه جګړې ته دوام ورکولی شو.
ځینې په دې باور دي چې پاکستان د دې په خاطر چې د امریکې غوښتنې یو څه ځواب کړي، نو وایي چې د پاکستان فشارونه دا ځل د نتیجه دا راوتې ده چې طالبان اوس خبرو اترو ته غاړه کېږدي.
په دې کې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې ژوند کوي. آیا واقعا پاکستان د دې توان لري چې دا ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري؟ زما په خیال د طالبان نه چې پاکستان څومره کومه غوښتنې دي هغه د پاکستان یوس او توان پورته خبر دی. اوس دا د طالبانو جبهه او مقاومت ډیر وسیع او عریض ده. د کوټې د شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم، ملا عبدالرحیم اخوند والی او ملا ګل آغا اخوند چې پخوا په کوټه کې واضح اوسېدل، د درې کلونو نه وروسته چې ملا منصور وجل شوی دی، دوی پاکستان ته حتی یوې ورځې لپاره هم نه دي راغلي. پاکستان باندې فشارونه زیاتېږي، خو پاکستان فکر نه کوم چې طالبانو سره خپل اړیکې وش کوي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی اهداف یو داسې نظام کې نغښتي دي چې هغه طالبانو په ډول خلکو په لاس جوړ شوی نه دی، افغانستان د خلکو د افغانستان جمهوري قوتونو په لاس باندې.
د سیاسي چارو کارپوس همي یوسف زایو چې افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه باندې همدار از له طالبانو سره د سولې د احتمال په اړه باندې خپل خبري شریکې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو دات اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس ته کولای شي، هلته هم د خبرونه او راپورونه ولولئ او واوري. د افغانستان حکومت هیله مند چې په اندونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبرې په یو مثبته فضا کې ترسره شي او مطلوبه نتیجه ترلاسه شي. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سیشن بپورز ازادي راډیو ته ویل افغان علماو د حکومت استازي په د اندونیزیا په ناسته کې ګډون وکړي. طالبانو د اندونیزیا په ناسته کې لګډون انکار کړی، خو د ولسی جرګې او شمیر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې دغه ډله باید له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او هغه هیواد د عالمانو ناستې ته درې ورځې پاتې دي. طالبانو په دغه ناسته کې له ګډونه انکار کړی، خو افغان حکومت ورته خوشبینه دی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنګ په اړه واضح بحثونه وشي.
خب میزبانی نشست ها را ازبکستان اندونزیا داره، افغانستان از طرف دولت و علمای افغانستان
دی وید. ازبکستان و اندونزیا د ناستو کربتو پخپل دغه هیوادونه کوي، د افغانستان علما او د حکومت استازي پکې ګډون کوي، او دا چې دغه هیوادونه څوک ورغواړي هغه دوی پورې اړه لري، خو افغان حکومت غواړي چې خبرې په خفه فضا کې وشي تر څو موږ وکړای شو هغه طرحه چې وړاندې شوې ده لمخې یو نتیجې ته ورسیږو. ټاکل شوې چې د اندونزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونزیایي علماو ناست د رواني میلادي میاشتې له 14 تر 19 نیټې جوړ شي. تر دې وړاندې د انډونیزیا د ولسمشر مرسیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله ښودلې وه چې یاده ناسته به په افغانستان کې د رواني جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. وکړي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په یاده ناسته کې له ګډونه انکار کړی. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم وایي ښه به وایي چې طالبانو په دغه ناسته کې د نه ګډون د پرېکړې پر ځای په افغانستان کې د روانې جګړې دلایل د علماو مخې ته ایښي وایي. د ښاغلي خادم په خبره د جګړې ښکېلې خواوې باید خپلو کړو ژمنو ته وفاداره او له رامنځته شوي فرصت نه ګټه پورته کړي.
درې مرحلې دي چې په هغې کې د افغانستان حکومت او د طالبانو اړخ باید هغه په نظر، هغه یو د نیت مسله ده، بل د خبرو مسله ده، بل د عمل مسله ده. کله چې دواړه اړخونه یا په نیت کې، یا په قول کې، یا په عمل کې شک کوي، صلح دغه هڅې او دغه هیلې چې زیږېدلې دي دا په هېڅ باندې بدلېدای شي، ځکه د افغانستان قضیه له ډېرې نه حساسو مرحلو نه تېرېږي.
اخوا د ولسي جرګې غړی کرام الدین رضازاده بیا وایي چې تر دې وړاندې هم د سولې په اړه ګڼې ناستې او کنفرانسونه جوړ شوي، خو د طالبانو او د دوی د ملاتړ کوونکو هیوادونو د نه ګډون له وجې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
آزادی رادیو ته غوږ است. په کونړ ولایت کې د پولیو ضد واکسین څخه به پروان کمپاین کې نږدې 8000 ماشومان پاتې شي. د خبر د کونړ چارواکو کړی ده. مسولین د داعش وسلوالو ډلو د واکسینونو مسولین وایي داعش وسلوالو ډله د واکسینونو مخالفت کوي، په همدې خاطر به دغه ماشومان له واکسین پاتې شي. روح‌الله انوري له کونړ دا رپورټ را لېږلی.
په کونړ کې د کتلوي مافیات د پروګرام مسول حاجی محمد اساق د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر سیمو کې وسلوال کسان د واکسینو کارکونکو ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي.
په پیج ولسوالۍ کې او په بوټاپور ولسوالۍ کې او همدارنګه دغه اوس څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره کې چې کوم ماشومان پاتې کیږي، چې دا اضافي د 10000 نه کیږي، د دې باعث یوازې داعش ګرو ده چې هغه واکسین ته اجازه نه ورکوي او بیخي مطلقې بند کړل. په نورو سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه هم د دې ممانعت کوي، خو ځینې د امارت په نامه دي، خو متاسفانه ډېرې هغه ډلې دي چې ځان نه شو کوي مګر د واکسین ممانعت کوي.
هغه وایي پخوا د هغو ماشومانو شمیر چې واکسین ورته نه رسېدل تقریبا 6000 ته راکوز شوی و، خو اوس دغه شمیر نږدې 8000 ته لوړ شوی دی.
مخکې په تېر راوند کې چې موږ په کونړ کې کار کوو 4528 ماشومان د 5 کال نه کم پاتې کېدل، چې اوس دغه 3000 اضافي ماشومان چې د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې دي، نو ټول تقریبا 2000 نه اضافي ماشومان کېږي چې دغه د واکسین څخه پاتې شي.
حاجی اسحاق وایي دوی د څوکۍ ولسوالۍ د وګل ته سپینګیری او دینی عالمان وسلوال مخالفینو ته لیږلي وو څو د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي او هلته له 5 کالو کم عمره 3000 ماشومان ته واکسین ورسوي، خو لیږل شوي کسان له وسلوال مخالفینو څخه ناهیلي راستانه شوي دي.
متاسفانه موږ ته تر دې دمه منفي ځواب راکړی شو او واکسین ته اجازه ورنکړه.
په کونړ کې دینی عالمان بیا وایي د واکسینو د حراموالي په اړه هیچا سره کوم قرآنی او شرعي دلیل نشته، ولی د واکسینو د رواوالي دلایل بشمیر دي. مولوی سید ولی الله وایي
چې د واکسینو په حق لا تحریم مونږ ته ثابت نه دی چې په دې کې څه دي او ولې دا حرام دي. نو مونږ واکسینو ته حلال وو او روا ورته وو، او وقایه په دین کې حتی نبی علیه السلام وایي فر من الجزام فرارک من الاسد، جزام نه دی راغلی، خود جزام د مرض نه وای دسه تخته لکه د زمری نشي تخته.
یو بل دینی عالم غلام الله وقار له وسلوال مخالفین غواړي چې باید بی دلیله روا شیانو ته ناروا ونه وای او باید د واکسینو ډلو ته اجازه ورکړي څو ماشومانو ته دو ساتکی د فلج ضد واکسین ورسوي او د هغوی ژوند د ګوزن له لاعلاج ناروغي وژغوري.
که دا سیاسي دغه لوبه ترنه جوړو او د سیاست لپاره خپل ملت ښکار کوو ماشومانو ژوند خرابو، دا مخه خبره نه ده. نه په ملي حد باندې کوم سند دوی سره شته دی، دا د ملت د سرنوشت او زموږ د راتلونکي نسل لپاره مفید کار دی او اجازه دی ورکړي چې دوی ته نسپاره.
که څه هم چې په 2018 زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو مسؤلین ویره لري چې که چیرته په یادو سیمو کې د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا د 2018 کال په څیر مثبتې پیښې پیدا شي. په 2018 کال کې په کونړ کې د ګوزن 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې اوس هغه ماشومان د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
ازادی رادیو تغواگی است. در امریکا ولسمشر دانالد ترامپ وی در امریکا در استخبارات و در مرکزی اداری مشر مایک پومپیو در ریکس تیلرسن پر زای در بحرانوی چارو در وزیر پتوگه تاکی. هغه در خبره نن پا تویتر بندی کرده در ریکس تیلرسن پا افریقا کی و تازه لافریقا استون شوه و در خبر خپور شوه ده. پا دیاره نوریاس نوری جزیات را طول کرده و هم در اوست در پستیدیو که در
بله ستانه زیسته به کسانگه چی تاسو ویلی ده امریکا ده متحدو ایالتونو لس مشر دونالد ترامپ وی ده امریکا ده استخباراتو ده مرکزی داره یا سی آی ای مشر مایک پومپیو ده ریکس تیلرسن پرزای ده بحرنیو چارو ده وزیر پتو گتاکی پومپیو ده 2018 کال ده جنوری لمیاشت رئیسی ده سی آی ای ده رئیس پتو گدند تر سرکوی دونالد ترامپ ده اعلان نن ده تویتر للاری پی و پیغام که کرده ده ده خاغلی تیلرسن ده لرکی دو پاره نور جزیات ندی ورکل شوی خو ترامپ خپل پیغام که ویلی چه پومپیو با ډیر عالی کار سرته ورسوي او ریکس تیلرسن څخه هم د خپلو خدمتونو په خاطر مننه کوي. د امریکا ولسمشر دغه راز د ټویټر له لارې په پیغام کې دا هم ویلي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د مرکزی ادارې سی آی ای مرستیاله جینا هاسپل د دې ادارې د نوې رئیس په توګه ټاکي. دا به لومړنۍ ښځه وي چې د سی آی ای د مشرې په توګه د ټاکل کیږي. تر اوسه د تیلرسن د لرې کېدو عوامل البته نه دي څرګند، خو له څو میاشتو رئیس داسې ګونګوسه روانه وه چې هغه به ښایي له دغې دندې لرې شي. واشنګټن پوست ورځپاڼې نن وویل چې ترامپ د تېرې جمعې په ورځ له تیلرسن غوښتي وو چې استعفا وکړي. تیلرسن چې د افریقا په سفر وتلی و د دوشنبې په ورځ دغه سفر نیمګړی پرېښود او بېرته واشنګټن ته ستون شو. واشنګټن پوست ورځپاڼې دغه راز د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د نوې ټاکل شوې البته چې ټاکل کیږي هسپل قول ویلی چې دا ډېر خوشاله ده او ډېر هیجاني ده چې دغه په دغه دندې ټاکل کیږي او دا هم ورسره دی چې دیش کاله په دغه ادارې کې خدمت کړی دی.
بلې ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوری چې د امریکا د ولسمشر وروستي تصمیم په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل. ولسمشر ډونالډ ترامپ تصمیم نیولی چې مایک پومپیو چې اوس د سی آی ای رئیس دی د ریکس تیلرسن پر ځای د بهرنیو چارو وزیر وټاکي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
په خوست ولایت کې په څلور ولسوالیو کې پیښ مرخونځو کې د چاردیوالیو تشنابونو او څاکو بود ساګانو درې پنځوس پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ رالیږلی.
د سه شنبه په ورځ د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د نړیوال ګډون د پروګرام له لارې د خوست ولایت د تڼیو باغ تریزیو او ګربز ولسوالۍ په یو شمېر ښوونځیو کې د چاردیوالیو تشنابونو او د اوبو د څاګانو درې پنځوس پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هغه غونډې ته چې د یادو پروژو د پرانیستې په موخه د تڼیو ولسوالۍ د پیربادشاه د نجونو په ښوونځي کې جوړ شوي ول وویل دوی د نړیوال ګډون د پروګرام په چوکاټ کې ټول 1.5 پروژې درلودې چې 8 په خوا ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او 3.5 اوس بشپړې شوي.
د نړیوال ګډون پروګرام 3.5 پروژې په مختلفو مسلو کې
د خوست پوهنې رئیس د خلکو هم وغوښتل چې نوي ښوونیز کال ته خپلې ټولې ماشومې لوڼې او زامن ښوونځیو کې شامل کړي. د یادو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د خوست له چارواکو او ځایي اوسېدونکو سربیره د سواد زده کړې په برخه کې د پوهنې وزارت معین سردار محمد رحیمي په مشرۍ یو پلاوی هم برخه اخیستې وه. خوست والي حکم خان حبیبي ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د ښه راتلونکي لپاره د ستونزو او لوږو سره مبارزه وکړي خو په خپلو اولادونو دې زده کړې وکړي. خوست والي د پوهنې له مسؤلینو په کلکه غوښتنه وکړه چې د کامیا تر څنګ دې د زده کړو کیفیت ته هم جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې دې د ماشومانو والدین هم خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي.
ټول عملي نظارت وشي.
پوهندوی حکم خان حبیبی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې نوی ښوونیز کال به د ولسمشر لخوا د پوهنې د ملاتړ کال اعلان شي او په خوست کې به هم د پوهنې په چوکاټ کې د 316 میلیونه افغانیو په لګښت اساسي پروژې پلي شي. بلخوا په ناسته کې قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې له بهیر سره د هر اړخیزې مرستې ژمنې وکړې. قومي مشر جنرال رسول پاچا وویل دوی په نیمه ګیره وخت تیروي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي دي. یاد دیوی لده پروگرام یو ورځ وړاندې په خوست کې څه باندې زرو تنو لویانو ته چې په ترکیب کې ښځې او نارینه دي د حرفوي زده کړو درې میاشتنی پروګرام پرانیسته هم شوې وه.
مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید. ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې درسې کولی شي. هلته هم د ازادي راډیو ژوندۍ خپرونې واورئ. اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ